همکارم احمد شیبر میزبان شماست. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سجرډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم په افغانستان کې د شخړو په اړه د یوې نظر پوښتنې موندنې در سره شریکوو. په دې اړه د اروپایي نظر هم تر خبرونو وروسته په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د کابل پر ښار توغندي لګېدلې. داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي دي چې د افغان سولې خبرې نږدې درې اونۍ ځنډېدلې او د متحد ایالتونو سترې محکمې د دغه هېواد د څلورو ایالتونو د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه رد کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې پر کابل د توغندیو برید شوی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي څو توغندي د لبجر له سیمې ویشتل شوي دي چې یو تن یې وژلی دی. درې اونۍ مخکې له دوو موټرو د کابل پر ښار توغندي ویشتل شوي وو چې د چارواکو په وینا لس تنه یې ووژل او 50 تنه یې ټپیان کړل. د یو شمېر راپورونو له مخې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې خبرې د شلو ورځو په مخه ځنډېدلې دي او مرکزي ټیمونه په رخصتۍ تللي. په خبرو کې د شل ورځنۍ دمې راتلو مسأله هم د افغان دولت د مرکزي ټیم وغړي او هم د ملي مصالحې دالي شورا وغړي ازادي راډیو ته تایید کړې ده. دغو دواړو افغان چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی نوم د موضوع د حساسیت په خاطر وانخیستل شي. افغان دولت او طالبانو تر اوسه رسما د دې ځنډ خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له پایله نن پوره درې میاشتې ووتلې. دوی د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې خبرې پیل کړې او په دریو میاشتو کې له ډېر تاویل ماویل وروسته ایله د خبرو په اجنډا سلا وکړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په ژیړۍ ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته د مرجو برید رسېدو په تړاو د طالبانو ادعا بې بنسټه بللې ده. ډګروال سونیل ګیت جمعه ماښام په خپل ټویټر لیکلي چې برید د پنجشنبې په ورځ د افغان ځواکونو د دفاع لپاره شوی دی. هغه زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع په نیت د بریدونو هر ډول ځواب د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو له هوکړې سره په ټکر کې نه دی. له دې مخکې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدی ادعا کړې وه چې په ژیړې ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لس ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ناټو په ډسمبر او له هغه مخکې نومبر کې افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړی. د ناټو د اعلامیې له مخې چې پرون خپره شوه دا مرستې به د ناروغیو پر مهال او هم په ویروسونو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو وړتیاوې زیاتې کړي. د ناټو د تدارکاتو او ملاتړ ادارې ویلي چې د درد ضد درمل، ویټامینونو، انټي بیوټیکو، پولیو واکسین، عفونیت ضد مایع او لومړنیو مرستو محمولې په څو ځانګړو الوتکو کې افغانستان ته رسېدلي او مرستې به دا میاشت هم روانې وي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د ډسمبر په لومړیو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پیاوړي هوټ او ملاتړ ډاډ ورکړی و. د ناټو د تدارکاتو د ادارې په اعلامیه کې راغلي چې تر 2024 کال پورې د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه شوې ده. ایران او ترکیه په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د جمعې پر ورځ ویل چې د ترکیه سفیر دریا اورس احضار شوی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د یو شیر د لوسو په باب د ایران اعتراض ور اورولی دی. اردوغان پنجشنبه آذربایجان ته په سفر کې د آراس سیند په یو پاړه یو شیر ووایه. په دې شیر کې د آذربایجان و سیمه یاده شوه چې په 19مه پیړۍ کې د روسیې او ایران ترمنځ ویشل شوې وه. اخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم د ایران سفیر محمد فرازمند احضار کړی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د وروستي ټویټ په اړه اعتراض کړی. ظریف د اردوغان شیر د آذربایجان په چارو کې لاسوهنه یاده کړې وه. د اناډولیا د خبري اژانس راپور له مخې ترکی چارواکو ویلي چې ایرانی چارواکو کوم شکایت درلود شبه وای چې خپل رسمي شبکو یې خبر کړی وای. ترکیه او ایران په سیمه کې د آذربایجان له اصلي ملاتړو یادې شي او دواړو له ارمنستان سره په جګړه کې د آذربایجان ننګه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي داوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ترامپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې داوه کې غوښتل شوي وو چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلې دي لغوه شي. سترې محکمې پرون څرګنده کړه چې دا قانوني مصلحت نه دی چې تکساس د نورو ایالتونو په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي. د څلورو ایالتونو پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکانسن مخکې له سترې محکمې غوښتي وو چې دا قضیه رد کړي. د نږدې شلو نورو ایالتونو لوی څارنوالانو هم له سترې محکمې ورته غوښتنه کړې وه. د لبنان په اړه د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې ځانګړې جزایي محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې یو مخکښ غړی په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. محکمې پرون د سلیم عیاش په اړه خپل غیابي حکم صادر کړ او هغې د تروریستي عمل د ترسره کولو په خاطر په عمري بند محکوم کړ. د حزب الله ډلې دا غړی 6 اګست د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژنې په قضیه کې په لاس لرلو تورن وپیژندل شو. د حزب الله ډلې دریو نورو غړیو د پرونی محکمې پر مهال برات ترلاسه کړ. د لبنان پخوانی سر اعظم رفیق حریری د 2005 کال د فبروري په 14 په بیروت ښار کې د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
تړلې می طالبان وژلې د درې څلور کال کې چې زه فکر کوم
زما ورونه چې دی بریره نه ورونه په دغه وخت شي تاسو
د یو نظر پښتنې لمخې د افغان سولې د بهیر لګړن کې ګړندې کې دوسره جګړې زیات شوي. وړاندې به په خبرونه کې د اروپای ټولنې د استاذ نظر هم در سر شریک کړو. په جلال آباد کې د وژل شوې خبریالې ملالې میوند ورور وای چې نیول شوي قاتلانو ته باید سزا ورکړل شي.
زه د ملالې کورنۍ وم خو هغې وبله کورنۍ م لرله چې د رسنۍ په نامه یوه کورنۍ وه.
د غرونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغانستان د دې شتمنۍ له شتمنیو خبرو.
طلا، اوسپنه، قیمتي مخکې ډبرې، سنګ زرو، لکه تالس، مرمر، کومایت او مختلف برخې دي چې دا د افغانستان سپورش ولایتونو کې په مختلفو ظرفیتونو باندې موجود.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. افغانان په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپاره رئیس په لوړه کچه د تاوتریخوالي لړې دوه شکایت لري. دا د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو نظر پښتنې مهمه موندنه یاده شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي دا نظر پښتنه شي چې د جګړو او تاوتریخوالي په اوج کې خلک طالبانو ته په کومه سترګه ګوري. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
خلک د رواني وضع په اړه چې یوې خوا د سولې خبرې روانې دي او لبلې خوا خونړې جګړه اوج ته رسیدلې څه وایي؟ دا د هغو پښتنو غورچاڼ دی چې د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ په وروستۍ نظر پوښتنه کې مطرح شوي. په دې سروې کې له ټول افغانستان څخه باندې 8500 خلکو برخه اخیستې او د هغو کسانو فیصدي په کې څو چنده زیاته شوې چې د سولې له خبرو ناهیلې دي او وایي د بین الافغاني خبرو په پیل سره جګړه لا توده شوې. د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ شریک بنسټګر او اجرایی رئیس عنایت نجفی زاده جمعه په کابل کې د نظر پوښتنې د موندنو د شریکولو په مهال وویل.
دویم پوښتنه دا وه چې آیا فکر کوئ په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له پیل راهیسې تاوتریخوالی کم سوی دی؟ د ګډونوالو قاطع اکثریت چې 84% دی ویلي چې تاوتریخوالی نه دی کم سوی، 14% ویلي تر یو حده او 0% ویلي تاوتریخوالی کم سوی.
اروپای ټولنه چې دا نظر پوښتنه تمویل کړي د تاوتریخوالي په لوړې کچه اندېښنه ښیي او وایي خلک له جګړو ستړي دي او اوربند غواړي. د دې ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په کابل کې د نظر پوښتنې د خبرېدو غونډې ته په خبرو کې وویل.
دا نظر پوښتنه په ټول هیواد کې نه یوازې د کمیت بلکې د کیفیت لمخې هم له طالبانو نه د خلکو د درک ډیر شات سرګندونه کوي. په تیر بیا اوس چې تاوتریخوالی ورسره ډیر زیات شوی، وحشت په لوړه کچه دوام لري.
افغان دولت او طالبانو د سپتمبر په 12مه پوره درې میاشتې مخکې خبرې پیل کړې، خو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړې له تودېدو او د مرګ ژوبلې له بې ساري زیاتېدو شکایت لري. د هلمند په مرکز او شاوخوا سیمو پراخ بریدونه، د کندهار په میوند او څو نورو سیمو کې درنه جګړه، د اروزګان د څو سیمو سقوط او رواني جګړې، او په کندوز او بدخشان کې بریدونه د تیرو دریو میاشتو د لویو جګړو څو مهمې بېلګې دي. د اروزګان د جګړو دوه زیانمنو شویو جان محمد او شکري ازادي راډیو ته وویل.
زما ورونه چې دي بریره نه ورونه په دغه شیطان سره یو د نه بلس په جنګو کې شي یو نه طالبانو د کور وېستي دا غي تمه نه پاتې چې ته باور وکړې دا لاس مکرې لري په جاده
نه می شکري دا د ګرما وسره مجره سویم سړی می طالبانو وجرې د درې سلور تاله کې چې زه فکر کوم نن ویان ته ولاړم مله می دغه ژوند د می گزارات نه خپل ځای باندې لرم نه چاره ته ویل چې چې شخري یا د موسی د خاصې د بل خاص
په دې سربېره په پوزي مرکزونو باندې موټر بم بریدونه او په خارونو کې د چسپکی ماينونو لعمل د خلکو هدفي وجني هغه څه دي چې د افغانستان اوسیدونکو سخت اندېښمن کړی دي. د تاوتریخوالي د لوري کچه ته پکتو د جګړې او سولې د انسټیټیوټ په نظر پوښتنه کې شامل کسانو څخه څه باندې 15% له دولت غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند یو لمړیتوب وګرځوي. د موندنو له اوریدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د افغان مرکزي ټیم یو غړي سید سعادت منصور نادری وویل اوربند لمړیتوب ګرځولای.
څه باندې 15% ګډونوالو له افغان مرکزی پلاوی غوښتي چې اوربند یو اساسي لومړیتوب په توګه د خبراتورو په اجنډا کې شامل کړي. خوشبختانه دا موضوع د یو اصلي بحث په توګه د افغانستان د مرکزی ټیم لخوا د خبرو لپاره د وړاندې شوی موضوعګانو په سر کې ځای لري.
نادری ګواخ وکړ چې د تاوتریخوالي دوام به د سولې پروسه زیانمنه او د خلکو باور به لا پسې کم کړي. وسلوالو طالبانو د دې نظر پوښتنې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. دې ډلې له دې مخکې د جګړې د تودېدو ملامتي په افغان ځواکونو وراړولې او همې امریکا او نور بهرنیان تورن کړي چې له دوی سره په خپلو ژمنو نه درېږي. هغه تورونه چې افغان او بهرنیو چارواکو رد کړي دي.
د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د نظر پښتنې لمخي افغانان د افغان سولې د خبرو لپاره وروسته د جګړو له زیاتېدو شکایت لري. د جګړې یو نوی خبر د روزګان ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوال طالبان یو ځل بیا د دهراوت ولسوالي بازار ته دننه شوي او جګړه روانه ده. له روزګانه د سجرړو خبريال شریف الاشرفت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د جهراوت ولسوالی بازار ته یو ځل بیا وسلوال طالبان داخل شوی دی. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د جهراوت ولسوالی د بازار څنډو او د غراز په یو شمیر سیمو کې بازار ته داخل شوی، خو وايي ټول دولتي ودانی او د بازار زیات شمیر سیمې د افغان سرتیرو سره دي. نو موړی وايي حالت د جګړې پر مهال 2 ملي اردو سرتیری او 3 ملي پولیس هم ټپيان شوی دي.
نو د بازار تر څنډه رسیدل د بازار تر څنډه نه معنی چې اوس بازار تر داخل شوی دی، خو دولتي ودانی ته نه نیول.
سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، د خوایدي په اړه کره معلومات نه لري. خوبل خو بیا یو سرچینه وایي چې د ورزګان د دهراوت ولسوالي بازار او یو شمیر دولتي ودانی یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د پوز پلیکو کې وی دولتي باوري سرچینه چې نه غشتل د موضوع د اساسیت لامل نو مخخصل سي. ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یادې جګړې پر مهال 15 افغان کمانډو سرتيري هم وجلي او څلور تنه نور ټپيان کړي دي. خو د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالي کې د افغان کمانډو ځواکونو کمانډان کبیر خان ازادي راډیو ویل چې د غلطه پر امنیتی پوسټو باندې وسلوالو طالبانو لتیرو دوه ورځې راځي سخت ډلې زبریدونه پیل کړی دي. نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال 15 وسلوال طالبان وجلسوي هم دي. په جهراوت ولسوالي کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لتیرو څخه باندې دوه میاشتې راځي سخت جګړه روانه ده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه.
په ننګرهار کې د وژل شوی خبريالې ملال میوند کورنۍ د نیول شوی او امبیلونو علني محاکمه غواړي. د ملال میوند رور وای د د خور قاتلینو ته سزا ورکولو یا نه ورکولو بیرته د دوی خور لاسنه ورسی، خو په علنی مجازاتو سره به د رسنیو کورنۍ ډاډمنه او وژونکو ته به د عبرت سبب شي. ملال میوند د پنشنبه په سهار شاوخوا و بجې کله چې له کوره دفتر ته په لاره وه د موټر چلوونکي طاهر خان سره یو ځای په جلال آباد کې د ډزو پر مهال ووشل شوه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو پارک هم په نوم ونوماوه. سهار ګلا میرزای له جلال آباد راپور لري.
د ملال میوند کورنۍ د نیول شوو کسانو په تړاو معلومات څېړنې او د دوی علني محاکمه غواړي. د ملال میوند رور حماد وایي که څه هم د نیول شوو عاملینو مجازات او نه مجازات ورته بیرته ملاله نشي ورکولی، خو پالني ډول یې محاکمه ځکه غواړي چې څو خبریالان پوه شي چې د دوی وژونکي څوک او څه غواړي.
د دوی په سزا ماته کوم څه ګټه نه رسیږي، خو زه غواړم چې د ملالې کورنۍ په یقیني ډول خوندي اوسي. زه د ملالې کورنۍ وم، خو هغې یوه بله کورنۍ هم لرله چې د رسنۍ په نامه یوه کورنۍ وه.
نوموړي دغه څرګندونې د ننګرهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ملالې میوند په نوم د یوه نوي جوړ شوی پارک د نومولو په مراسمو کې وکړي. په دغه مراسمو کې د ملال میوند پر کورنۍ سربیره د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو، ننګرهار میشتو خبریالانو، د خبریالانو ملاتړ ټولنو غړو او له نورو یو شمېر ولایتونو راغلو ژورنالیستانو او فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پارک د ملال میوند په نوم ځکه نوموي څو د نوموړي د ژورنالیستیکو فعالیتونو قدردانۍ وشي او یاد د خلکو په زړونو کې تل پاتې شي.
دغه پارک ځای کې موږ دایمي فرهنګي او ولسي غونډې کوو، د په خاطر چې نوم یې تل یاد وسی. دغه ځای موږ په بالخصوص ما خپل په شخصي امکاناتو برابر کړی.
نوراجان بهیر چې د خواخوږۍ او غمرازۍ لپاره له خوست ننګرهار ولایت راغلی وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو، وویل چې د خبریال وژل کوم امتیاز نه دی او ټولې خواوې دې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د زیاته کړه چې د ملال میوند درد یوازې د ننګرهار نه بلکې د ټول هیواد ګډ درد دی، او په خبره چې دا د ټول هیواد د سولې او امن پرمن وشل شوې ده.
ملاله د ټول وطن رښتینی ملاله وه، هغه یوه پتمنه پیغله وه. هغې هغه څه غوښتل چې د وطن د مظلوم خلکو د زړونو دردونه وو، هغو دردونو ته پټۍ غوښته، هغو دردونو ته یې دوا غوښته.
25 کلنه ملاله میوند د شاوخوا 9 کالو راهیسې په ننګرهار کې په راډیوي او تلویزیونی ویاندوی بوخته وه، چې د معلوماتو له مخې د خپلې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې وه. ملاله میوند د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي وه چې مور یې مړه او په کورنۍ کې له سپینګیري پلار، یوه ورور او یوې خور سره ژوند کاوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼل کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
د قطر چاپ ګلف ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په سوله کې دغه هیواد پر رول او په دې اړه د قطري چارواکو د څرګندونو په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې پر اساس د قطر دولت په دې ویاړي چې د منځګړتوب له لارې په ورور هیواد افغانستان کې له سولې سره مرسته کوي. د ګلف ټایمز له لیکنې سره سم په افغانستان کې د امنیت، سولې او سوکالۍ د راوستلو لپاره د قطر هلې ځلې د دغه هیواد د شی بهرنۍ پالیسۍ ښکارندوی کوي. ورځپاڼې په ملګرو ملتو کې د قطر د دایمي استازي شیخه علیا احمد بن السانی څرګندونې راخیستې چې وایي د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه چې د قطر په کوربتوب وشوه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړه، او قطر د کورونا وایرس له خپرېدو سره سره د منځګړتوب هڅو ته دوام ورکړ چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. بلومبرګ د خبرونې لیکلي چې د کانګرس له موافقې پرته له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر صلاحیت لانجه د امریکا د دفاع د لوی بودیجې تصویب ځنډوي. د بلومبرګ پر اساس د جمهوري پال ګوند سناتور ران پال د هغې لایحې پر مسودې انتقاد کوي چې د کانګرس له موافقې پرته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ په واک کې خنډونه پیښوي. په مسوده کې چې لیس چینی او دیموکرات استازي جاسن کراو وړاندیز کړي راغلي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 2000 تر کمولو او بیا 4000 ته تر راوستلو وړاندې باید حکومت د ټولو استخباراتي او امنیتي ادارو راپورونه او اجازه وړاندې کړي. خو سناتور پال د ملي دفاع د 1.5 میلیارد ډالري بودیجې په تصویب کې د زند مخالفت کوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت پنټاګون ته امر وکړ چې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو ایستل چټک کړي او تر جنوري پورې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي.
د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې غرنی ځنګلونه پراخ شوي دي، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د غرونو ونې وهل کیږي. پرون د غرونو نړیواله ورځ وه. افغانستان له طبیعي اړخه یو غرنی هیواد دی چې له دریو یوه برخه یې غرونو نیولې. دا غرونه کله یوې خوا طبیعي ښکلا ده، خو په خپله سینه کې پراخې عایداتي سرچینې هم لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 ډوله پیژندل شوی قانون شته چې ډېرې په غرونو کې دي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا وایي د افغانستان نږدې 50% کرنې سکتور د غرونو څخه پرابهیدونکو اوبو خړوبېشي. دا راپور د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت امید زهیر مل چمتو کړی.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې آسیا له غرونو سره نښتې. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کیږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کیږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 50% کاروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي، په داسې حال کې چې لس کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیونه هکتاره ته رسیده.
10 کاله قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډیرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زمانم ننګیالی دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه مانوګی او شوړیک او دیواګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل قانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي رادیو ته وویل که څه هم د دې کرشمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېرې قیمتي قانونه په همدې غرونو کې دي.
طلا اوسپنه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې سنتي مینرالونه لکه تالک، مرمر، کومایت او مختلف برخې چې د افغانستان
که څه هم په افغانستان کې د شته ټولو طبي ذخایرو بیا نږدې 3 تریلیون ډالر اټکل شوي، خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي په کلنی ډول له خپلو قانونو نږدې 1 میلیارد افغانۍ عاید لري. خو د افغانستان په یو ډیر شمیر غرونو کې غیر قانوني کیندنې هم روانې دي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال نږدې 1500 ولسوالیو کې د سیمې خلکو، زورواکانو او وسلوالو لخوا دا ډول کیندنې کیږي. د افغانستان له غرونو له دې پرته پر غنیزه برخه کې هم کار اخیستل کیږي او همدا اوس د ډیرو غرونو څخه تیږي په بیلابیل ډول کیندل کیږي. کارپوهان که څه هم دا کار یو اړتیا بولي، خو په اوږد مهال کې له زیان هم خالي نه بولي. سانمیر زهیر یو له دغو کارپوهانو دی.
خو یوه خبره باید له پامه ونه غورځو چې د اوږد مهال لپاره د انسان هر ډول لاسوهنې په طبیعت کې ستر زیانونه د ځان سره لرلی شي.
افغانستان 15 یو مهم غرونه لري چې هندوکش، بابا غر، سپین غر، تور غر او سلیمان یادیږي. خو له دې پرته یې په پراخه او ارته سینه کې یو شمېر نور لوی او واړه غرونه هم شته. د افغانستان حکومت وایي کوښښ کوي چې د امنیت په خوندي کولو سره دا غرنی هیواد د سیلانیانو په یو ستر نندارتون بدل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا او اروپا پر بندیزونو خبرګون شوډلې. اروپایي ټولنې د یونان او قبرس په اوبو کې د گاسو د زیرمو د موندلو په خاطر په ترکیه باندې د بندیزونو لګولو سره موافقه وکړه. صفی الله سنکزی راپور لري.
ترکیه لمړی د امریکا له بندیزونو سره مخ وه او اوس تازه اروپایي ټولنې هم بندیزونه پرې لګولې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان جمعه د دسمبر په 11مه په ترکیه باندې د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو تر اعلان څو ساعته وروسته په یو ټلویزیوني وینا کې وویل هیڅ داسې مسأله نشته چې په خبرو حل نشي. هغه ټینګار وکړ چې د بندیزونو لګول ټول اړخونه زیانمنوي.
مونږ له امریکا او اروپایي ټولنې سره ژور سیاسي او اقتصادي روابط لرو. هیڅوک کم لاس نشي نیولی او نه هم د له منځه تلو خطر منلی شي. هیڅ داسې مسأله نشته چې د خبرو له لارې حل
نشي.
د جمعې پر ورځ اروپایي ټولنې په ترکیه باندې د اقتصادي بندیزونو زیاتولو ته شین څراغ وښود، ځکه دا هیواد د مدیترانې په اوبو کې چې یونان او قبرس یې خپلې بولي د ګازو د زیرمو لټون ته دوام ورکړی. تر اوسه پورې د بندیزونو څرنګوالی او بڼه نه ده اعلان شوې او ښایي وخت ونیسي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه یونان او قبرس له ترکیې سره ښې اړیکې نه لري. د یونان صدر اعظم د اروپایي ټولنې د جمعې ورځې له پریکړې هرکلی کړی او هغه یې د ترکیې پاروونکو اقدامونو ته یو ګډ ځواب بللی. له بلې خوا ترکیه له روسیې نه د دفاعي سیسټمونو د پیرلو په خاطر د امریکا د بندیزونو له ګواښ سره هم مخ ده. انقرې تر اوسه د واشنګټن ګواښونو ته پام نه دی کړی او ویلي دي چې له روسیې د دفاعي سیسټم، الوتکو او درنو پوځي وسلو پیرلو ته دوام ورکوي. د جمعې په ورځ د اروپایي هیوادونو مشرانو وویل ترکیې د اروپایي ټولنې په وړاندې څو پاروونکي او یو اړخیز کارونه ترسره کړي دي. اروپایي مشرانو همداراز په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د خبرو د درېدو غوښتنه هم وکړه. اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤل جوزف بوریل ته دنده ورکړل شوه څو له ترکیې سره د اروپایي هیوادونو د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو بشپړ راپور چمتو کړي. بوریل ته دا دنده هم سپارل شوې چې د بندیزونو د زیاتولو په شمول د راتلونکو ګامونو ټولې سپارښتنې په خپل راپور کې ځای کړي.
د دری ژبې پیژندل شوی لیکوال رهنور زریاب پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د ولسمشر غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د نوموړي مړینې یو فرهنګي ضایعه بللې. فیروز عزیزی راپور لري.
رهنوار زریاب د فارسي ادب یاد لیکوال و چې تر دوه زیات آثار خپر سوي. د لانډو کیسو څلور ټولګې، د ګلنار او آینې په نوم یو رومان، یو بل داستاني اثر، د څېړنیزو مقالو دوه ټولګې او د کمیسونه په نوم د ژباړل سویو لنډو کیسو یو ټولګې له مشهورو آثارو څخه وه. د رهنور زریاب د لنډو کیسو مشهورې ټولګې د پیړیو له منځه غرنۍ سړی، د لرې ښار دوستي، نقشونه او انګیرنې دي. جمهور رئیس اشرف غنی په یو بیان کې د رهنور زریاب په مړینه خوشنۍ ښودلې او هغه لویه فرهنګي او ادبي ضایعه بللې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت رهنور زریاب د فارسي دری ادب سرلاری بللی دی. د دغه وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري:
رهنور زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوال.
ښاغلی باوري وایي ګڼو خلکو په تیرو څو لسیزو کې د رهنور زریاب داستانونه د راډیو له څپو اوریدلي. رهنور زریاب د افغان فلم اختر مسخره فلمنامه هم لیکلې ده. هغه د اویایم میل مریضې لسیزې په لومړیو کې فرانسې ته کډوال سه او د طالبانو له سقوط وروسته بیرته کابل ته راستون سه او د ځوان تر پایه همدلته پاتې سه. افغان لیکوال سید علي موسوي وایي په اوسني وخت کې استاد زریاب په هیواد کې یو غنیمت و.
در اصل حاضر جامعه فرهنگی کشور ما در بخش ادبیات
استاد زریاب لا شک پرته زموږ د دورې له ادبی او فرهنگی غنیمتونو څخه و. موږ په اوسني وخت کې د هغه په شان فرهنگی غر نه درلود، کوم درلود هم له هیواد بهر و.
رهنور زریاب د لیکوالۍ او ادبي چارو ترڅنګ په ورستیو دوو لسیزو کې له رسنیو سره هم همکاري کوله. د سلونیوز ټلویزیون مدیر لطف الله نجفی زاده وایي رهنور زریاب له یوې نیمې لسیزې زیات له دغې رسنۍ سره همکاري کوله.
تاثیرګذاری استاد در کار
رسانه‌ای.
استاد رهنورد زریاب حداقل د خپل عمر شل وروستي کلونو د افغانستان له آزادو رسنیو سره کار وکړ. د استاد د کار اغیز د رسنیزو چارو په برخه کې بېساری دی. استاد نه یوازې د ژبې په برخه کې بلکې د مسلکي خبریالۍ اصولو په برخه کې نه یوازې له طلوع بلکې د افغانستان له زیاتو نور رسنیو سره کار کاوه.
نه تنها بر طلوع بلکې بر اکثر رسنیو افغانستان بوده.
د پژواک خبری آژانس مسؤول دانش کروخیل هم د رسنیو په برخه کې د استاد زریاب هڅې اغیزناکې بولي.
استاد وکولی سو چې زمونږ د دری ژبې لپاره په افغاني رسنیو کې ځینې هغه اصطلاحات او کلمات چې زمونږ د دری خوږه ژبه ورسره د کمک سره مخ وه، استاد هغه ډکه کړه او ډیری رسنیو او ژورنالیستانو کله به چې د په دري ژبه کې د کلماتو د کمبود سره مخ کېدل نو استاد
رهنوار زریاب په 1993 کال کې د کابل په زوړ ښار کې زیږیدلی و. هغه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څانګه کې لیسانس او د برېټانیا د جنوبی ویلز پوهنتون کې په دې برخه کې تخصص ترلاسه کړی و.
لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې پر کابل د توغندیو د برید له امله یو تن وژل شوی. د یو شمېر راپورونو له مخې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولي خبري د شلو ورځو په مخه ځنډېدلې دي، خو رسمن دا خبر لا نه دی تایید شوی. ناټو په ډسمبر او له هغه مخکې نومبر کې افغان پوځیانو ته د سلګونو ټنو درملو د مرستې خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په ژړې ولسوالۍ کې د طالبانو او بخشې په ژړې ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته د مرژوبلې د رسېدو په تړاو د طالبانو ادعا بې بنسټه بللې. ایران او ترکیه په تهران او انقره کې د یو بل سفیران احضار کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې هغه قضایي دعوه چې د تکساس ایالت کړې وه او ولسمشر ټرمپ یې ملاتړ کړی و رد کړه. په دې دعوه کې غوښتل شوي وو چې د امریکا په څلورو ایالتونو کې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو نتیجې چې جو بایډن ګټلې دي لغوه شي. د لبنان په اړه د ملګرو ملتو له ملاتړ برخمنې ځانګړې جزایي محکمې رفیق حریری د وژنې په خاطر د حزب الله ډلې او مخکښ غړی په 15 ځله هم مهاله بند محکوم کړ. او کابل تیره شپه د رسمي لوبو د یو لړ سیالیو کوربه و. لوبې د اس ال اف سي سازمان لخوا ترسره شوې چې پر افغان لوبغاړو سربیره شپه ایراني لوبغاړي هم وربلل شوي وو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2012 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د تخنیکی سنسول عمله مشونه کړای شوې چې ستاسو را رسیدلې اس ام اس نه ولولو. په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس په مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرامونه خبره کړو نورستان ته مخه کړو. په نورستان کې یو شمېر د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت نه شکایت لري. په دغه ولایت کې تیره میاشت روغتیا پالانو د ماشونو له امله څو اونۍ کار بندیز کړی وو چې دا ستونزه یې بیا حل شوه. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې لیوي خوا د کرونا دوهمه څپه پیل شوی بل خوا یخنی ده او په روغتي مرکزونو کې د ناروغانو لپاره هیڅ اسانتیا نشته. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان خلک وای په ولایت کې د واوري ورخته او یخنی پیل شوی او ورسره د کووید 19 ناروغي دوهمه څپه هم شروع شوه ده. د دوی په خبره چې په هر کور کې په زوکام سینه بغل او په تبه اخته ناروغان پراته دي. دوی وای په ډیرو ستونزو خپل ناروغان تر روغتي مرکزونو ورسوي، خو هلته بیا د ناروغ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي وجود نه لري. محمد امین
دلته مریضانو ته پاره لرګي پکاریږي، لرګي دوی دغه مؤسسات نه ده ورکړې او هغه تجهیزات چې هغه کمپل پوشک دغه شیان نشته، دوایان یې نشته.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمی سره مخ دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د روغتیا ستونزې مو په خپل وخت سره د عامې روغتیا د محترم وزارت سره شریکي کړې دي. جمعنی سپلای تر یو حد تکمیل شوی ده، لرګي کلینیکونو لپاره اخیستل شوی دي، محرقات او نور. یوازینی ستونزه چې لا اوس هم شته ده درمل دي، چې هغه به ان شاء الله په یو اونۍ کې دننه د هغې خریداري په مرکز کې کیږي او هغه به روغتیایي مرکزونو ته انتقالیږي.
د روان لمریز کال له پیل څخه د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کموالی او د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له امله د یاد ولایت په 24 کلینیکونو کې ډاکټرانو څه باندې 2 میاشتې کاری اعتصاب وکړ. د ډاکټرانو د معاشونو ستونزه تر یو حده حل شوې، خو د درملو او نورو اسانتیاو د نشتون مشکل لا هم په خپل ځای پاتې دی.
لشکرګاشر او
جنونور ورسوالي په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وای د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د غوډي اچار تفریح پروګرام درو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام به سره واورو. په دې پروګرام کې د افغانانو د یو دود په اړه اوریدل شي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه وګمه جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځانه سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوې په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، په پیل کې راپور ته وکشئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سې له وخت نه سې کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی د منغه لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هتاه باید لس لکه یو لس لکه روپی باید ولري سي اده قلته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته لوم، هلته مې ول اس کسي زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې داسې ورسره پیل کړي.
اجازه ده چې مرکه در سره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جان، څنګه دی بازار کې راغلی او د سختې په دې کالای او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
مې مافل لرو، دوه د مافل د خرید لپاره راغلی سو.
چا سره راغلی خرید ته؟
دا کا د لور واده مې ده.
ان دا ټول چې دلته ګورم د لاس نفر خزي چې دین جونې دا ټول هم د کا د لور سره راغلی دي.
هو دا ټول یو ځای راغلی سو خرید لپاره.
اول دم ډیر کسان راغلی دي د خرید ته، په دوه کسه درې کسنه کې د خرید
نو باز نو رسم راواز ده، نو مونږ هم ټول یو ځای شلو راغلی خرید لپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه، نو مشکل ونی؟
نه نو مشکل ونی، نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو مونږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو مونږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو جو کې به تر خرید کې همداسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو مونږ زه به هر شل کسه ووځم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه ښیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتر وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان مو د لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معاملې، همدغه واده مراسم خپل معاملې جوړوي، او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سرخی یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکوي.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه له ډېرو مودو نه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې لناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه نه دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته دونه جنجال چې شل نفر ور سره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی اخلا، چې ډیر غذاف مصرف دی، دا غیر له دیواده نه دا بیخي غذاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره را قلغه جنید، مثلا یو خور چې رنمای ور سره کوي، یو شهر ته اخلي، هغه درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپل باید متوجه شي، خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دا غجنی سلادر هغه باید خپل ځان لک پوکي خپل پوشي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسینالیزای د هلمند اوسیدونکی یم. زما په نظر دا کار منصفانه نه دی، یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزدیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینې ورسره یو ځای کیږي، بیا دې ته ځي، او دا ډیره مشکله ده، ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر کور باندې لویږي.
سیدا جان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خرید ته چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله، بل ورته ماته موبایل واخله، بل ورته ماته مثال صحت واخله، دا 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 ښه کار نه ده. یو خو په سړي باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده.
نو مې حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي، بلې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لرشي.
اگران اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم. ولی ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هوا سو ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی هستوی چې د خرید تزرخی کې او د استجمی دی دی او د خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه مومن دا به کوم مشکلات جوړ کی؟ البته دا ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کی کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دی د سولې حاضر ستونځ اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډیر زیان اور دی، ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید تزي هدا ته بودیجه پکار دی چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري، ځکه دی سار وخت دی او دی یو کرایه یا مثلا د خوراک دی دی د دې په څنګ کې دی ته باید هم یو توفه وخصل شي، ځکه دا هم یو راي دی چې خریدار څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپل خوښۍ یا هغه د زوم کورنۍ ورته کالي اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، یا تبسته یو سیټ کالي ورته اخلي. دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ضایع کېږي، دی دی مثلا ټول په یو نظر نه وي، بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کېږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کېږي زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې یو تعداد خلک زیات دي، ډېره لوړه بیه په خپل جنس باندې ږدي، یعنی وایي چې همدا اوس وخت دی نو راځه چار سو نه ته وایي دی دی اخیستلی شي اخلي. نو ازدحام و بیربار هم جوړېږي، زیاتره دوکانونه بیخي بند دي، حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیربار دی، موږ خپله چې کله بازار ته ځو چې ګوري دوکان کې خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې دي سره په همدې خرید کې دي، هغه شی هم که په کار وي زه خیر ورځ بل به واخلو، اوس خو دغه فرصت نشته، دوکاندار مې چې اوس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي زه اوس مصروفه یم. نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې من سره ځي.
هغه مومن دا به کورنۍ ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنۍ ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده، چې د ناوې مصرف نه دا مصرف ډېرېږي، د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري او اوسېږي ورته، د دې په څنګ کې تشویش هم لري، سترس لري، مثلا قرضداره نه شو، مثلا مصرف هم زیات نه شي، بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما ترې ښه نه واخیستي موږ تاسو ته ښه اخیستي، و داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دا په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره ضد و ضد بازي کېږي، حتی هغه د زوم او د ناوې پر روی باندې ډېر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنیو کې دغه شته چې هغه هوا سوارمن چې واده ته لري دغه مختل کېږي او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي، بعض اختلافات پیدا کېږي، بعض مصارف ډېرېږي، بعد واده تاثیرات ډېرېږي، ځکه هغه زوم مجبور دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، شی چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي اغلې مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دی چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لکه الی واخیستل شي هغه چې اشدي ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور د هغه واخیستل شي. دوه نفره دوه څلور دغه نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي چون یو مشره ده دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا ورسره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغهنه کفایت کوي. ډېر نور خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه او شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې دې بو نه تللی، داسې که یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا د هغې کورنۍ هم چې شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنې ست سلا نه کوي، همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه. دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
فګوریتونکو سلام. نن سبا د ټټرانو کار نجارانو او د نجارانو کار اهنګرانو ته سپارل شوی دی. لام دې عمل کارونه ورځ په ورځ شوړیږي او شړیږي. خی حکومت به دغه کار ابتکار کری خو چې لګم په څه پوهیږي نو غو ته نه کار کری. ډاکټر د انجینرۍ کارونه پر مخ بیایي او فرهنګیان د ګمرکونو مقصد له واسطې دی چې هر چېرته دې درلوده هماغلته دې مقرروي. خدای دې وکړي چې ته په هغه برخه کې هېڅ سم نه پوهېږي. وایي زه قرار قرار به یې زده کړي. اوس مو یوې کاري غونډې ته بیایو چې خبر شئ په څه سره غږیږي او د څه شي غم دی ورسره. د زیاتره حکومتي ارګانونو غونډې او جلسې همدغه یو غم لري، د ډالرو غم.
خانو څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب زه خو نه یم پوه چې څه خبره ده، ناوخته راغلم.
صاحب وایي چې داسې کومه لاره چاره ولټوو چې دغه د مخدره توکو د له منځه وړلو لپاره بودیجه او امکانات کم نه شي.
نو اوس خو نامې خدا ښه ډېر امکانات او پیسې راځي.
هو راځي، خو کمېدلی هم شي، ځکه چې ورځ په ورځ د دونرانو او مرسته کوونکو روحیه کمزوري کېږي.
صاحب ملامت هم نه دي، نه چرس او تریاک هم سول او نه هم قاچاق، لا چې ورځ په ورځ هم خبر غټیږي.
او خدا هم پکار ده چې لږ نور هم مهم کړو، یعنی داسې کار وکړو چې هم حکومت او هم بهرانیان دا ګمان وکړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ډیره مهمه ده او ښه په جوش کې روانه ده.
صاحب د ما هم همدا نظر دی، ډیره ګل خبره دې وکړه.
ته څه وایې چې څه وکړو؟
صاحب څنګه چې ته فکر کوې هماغه لاره سمه ده. صاحب نه مو له تا نه تجربه زیاته ده او نه هم علم. شکر چې ته مو د سر سړی.
مننه رئیس صاحب اداري.
ادارې رئیس خو خپل کار وکړ او د صاحب زړه یې لاسته راوړ چې اوس زه څه وکړم. چاپلوسی مې هم نه دسته.
رئیس ماګل ته څه چورت وایې؟
صاحب همدې ته په چرت کې یمه چې د مخدره موادو د مخنیوي کار به څه ډول مهم ښکاره کړو. صاحب چاغ څه وایې؟ لږ لږ ورزش کوه.
دا څه وایې؟ هره ورځ فټنس کوم، نه ګورې چې درې ټیک روشان غوندې مې باډي ده.
صاحب له غنم نه مې خدا ښه باډي لري. هغه خو صاحب تک تور دی او دغه صاحب لکه دی شیدو غوندې تک سپینې.
رئیس صاحب سترګې دې سپینې دي، ډېره مننه.
صاحب که راډیوي او تلویزیوني اعلانونه ډېر کو څنګه به یي؟ ځکه هم به مو نوي فنډ ته لاره جوړه شي او هم به مختلفو اړخونو ته مهم ښکاره شو.
اعلانونه مو اوس هم کم نه دي او له دې زیات به زموږ کارونه بې قدره کړي یا بل لاره پیدا کړي.
صاحب سیمینارونه او ورکشاپونه به ډیر کړو.
بهرني دونران اوس له ورکشاپونو او سیمینارونو سره هیڅ دلچسپي نه ښیي. اوس نو یا ولاره پیدا کړي او که نه وي چې
صاحب حتمن یې پیدا کوو. که دې خوښه وي ډوډۍ به وخورو. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې به ښه عمیق فکر پرې وکړو.
رئیس ماګل د تا خو په لوږه کې هېڅ ماغزه کار نه کوي.
رښتیا وایه صاحب، په لوږه کې مې ماغزه هېڅ کار نه کوي.
ځینو چې ډوډۍ وخورو بیا به سره کینو. ډوډۍ خو مو وخوړه.
او صاحب
نو څه لاره مو پیدا کړه؟
صاحب ما او رئیسی صاحب ډیر عمیق فکر وکړ او بیا مو بحث هم پې وکړ او یوې نتیجې ته ورسېدو. که دې خوښه وي چې درته وی وایو.
وی وایې مو ورته ګورئ.
صاحب د مخدره موادو په ضد د مبارزې ملي ورځ به په ملي اونۍ واړو چې هم یې اهمیت د حکومت په نظر کې ټیر سي، هم د بهرنیانو او هم د خلکو، او په دې ډول به د یوې اونۍ لمانځلو لپاره نوي فنډونه او بودیجه هم لاسته راوړو.
او صاحب ټول به حیران شي چې د دومره مهم شي د لمانځلو لپاره مو یوه ورځ ټاکلې وه. د کار خبره مو وکړه او په راتلونکي کې لونۍ نه میاشتې تم لوړولی سو.
یعنی د مخدره موادو په ضد د مبارزه میاشت.
بالکل هم داسې ده، د دودو میاشتو بخششی مو هم وګټله.
والے
زکچے
والے ورځ په ورځ د موبایل کمپنیانو ډیریږي،
زکچے تر اوسه لا په خلکو کې سا چلیږي.
والے څوک ورځ پانی نه لولي،
زکچے د ورځ پانو خبرونه مخکې په ټلویزیون او رادیو غانو کې اوریدلی وی.
ولی ټول خلق له حکومت شکایت کوي،
زکه چې خلق پوئیږي چې د حکومت غوږونه درانه دي او د دوی شکایتونه نه اوري.
ولی خلق له امنیت شکایت کوي،
زکه چې امنیت له بی امنیتۍ سره ګرځي.
ولی الکان د نجونو پېښې کوي،
زکه چې الکان هم له نجونو کم نه دي.
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس، د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس، ورته ایښی تکتیکي په شاتګ، ورته ایښی تکتیکي په شاتګ. چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالی ورسره، چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالی ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکي په شاتګ یو ځل خوشوی نه وي او څه فوجي تاسیسات یوشی کڑی نوی دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. وصلی هم پاتی ویتی، پوستی هم پاتی ویتی، دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. دماتی خنم دیده دا تکتیکی پشاتاک، دا تکتیکی پشاتاک. بنو لحالم خبرو
دا بیا څه وایه؟ خدای دې ورکه چې زه له تا نه خلاصېږم.
وای څه مې ویلي دي؟ زه ناخود خورم او دا بیا وایي چې بیا څه وایې؟ خدایه اوس مې له دغې کڼې نه اور واخیسته.
پلار دې خدای په ګور که چې ما په ګور کوې، ښه ارامه ژوند مې وو، خو له هغه وخته چې ته راغلې ښه ورځ مې نه ده لیدلې.
او کڼې چې خپل اورې او د بل نه اورې، ما کله درته ویلي دي چې خدای دې پلار په ګور که؟ پلار مې د خدای په نس نه مړوي چې په تا شیشه کې یې بند کړم.
اوس نو شوشو شیشه یې زوی ماته کړې ده او دا وایي چې تا ماته کړې ده. که غوږونه مې کاڼه دي، سترګې خو مې ړندې نه دي.
او ماته ژرندې، ما کله ویلې چې شیشه دې ماته کړې؟
څنګه مېړه د تا دی، پوستکی به ترې وباسم. ته وده چوسې ځل داسې تر پرونه په ډیرانو ګرځېدې، اوس بیا هغه دی چې ښځه سوې. ها
وای د خدای نه مې جار کې، که ته ښځه وای زه به یې نه در باندې راوړم.
ماته معلومه ده چې خبره دې مني او پټ پټ شیان درته راوړي. کم بخت یې، پرون یې ماته هم یو جیب ممیز راوړې وه، مه خوچلېږه چې یوازې تا ته راوړي.
زه یې پېژنم چې په رشوت دې ساتي، جیبونه تا تا خالی کوي او یو گژبه ما ته راستلی وي د دوه خزو خاون خوانده غسی دوه مخه وي
سس لګین اله نو خبره چې ما ته ممس او تا ته بادام راوړی زوایم چې څنګه دې ټوله ورځ خوله شوړي دا خو بادام خوري خدای دې اوس یو ځل ژر دی راوړي چې د سر ورستانه په لاس ورنه کوم نه پرېږدم د بادام بچی
د بادام بچی نه دی د ممیزو سوداګر دی د ممیزو
نکریزه دې اجه ته وره چلوې اختر سو لاسونه به پرسته کې زمې لاس نسره کوم
او خدای دې پنځه کنی نه باسه زه څه وایم او دې تا غوګونه څاوري لیوانې دې کړم لیوانې
لړم بجاغه پلار وی دلړم لوري
اخ اخ ودې سوم لیوانې دې کړم لیوانې
دا خبرونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خیسون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
مننه چې ازادي رادیو اوري